یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ساجی رادیو د دې سات په خپرونه کې زحمت چې برستا سو کور ویم. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لشمیرل شویو رایو خبرو او دا به هم واوري چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو په خپلواک میسون کې دننه شایي ځینې کسان تبدیل شي. خو مخکې تر دې چې نورو مطالبو ته مخه کړو، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. دفاع وزارت ویل تیر دو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 9 دولت ضد وسله وال وژل دي. د پوهنې وزارت وی د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې 6 ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. او پاکستان نن ویل امنیتي ځواکونو د هغه 12 ایراني امنیتي مامورانو څخه 15 تنه ژغورلي چې 13 میاشتې ایران او پاکستان په پوله کې تختول شوی وو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی د پنځشنبه د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 9 وسله وال وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دفاع د وزارت د جمعې ورځې په سهار په یو خبر پاڼه کې ویل چې وسله والو ته د مرګ ژوبله په تیرو 24 ساعتونو کې د 12 ګډو تاروزي عملیاتو، 9 کمانډوي عملیاتو او 15 هوایي بریدونو په ترڅ کې اوښتې ده. دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې 19 وسله وال، د غور په 4 سده ولسوالۍ کې 14، د هلمند په نوزاد کې 9 او د فراه په پشترود ولسوالۍ کې 6 وسله وال وچل شوي. دفاع وزارت زیاتوي چې په ننګرهار، میدان وردګ، اورزګان، غزنی، پکتیا او فاریاب ولایتونو کې هم تاروزی عملیات پیل شوی دی. دفاع وزارت په دې عملیات کې افغان ځواکونو ته د وخت مرګ ژوبله پړه څه نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسله والو طالبانو په وروستیو بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم درنه تلفات اوښتې دي. د لوګر امنیتي مقامات وایي د دې ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې له تیرو 24 ساعتونو را په دې خوا تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د لوګر امنیت قمندانۍ وایي شاپور احمدزي په سیمه کې د ازادي ریډیو خبریال ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په دې عملیاتو کې یو شمېر مشکوک کسان او یو موټرسایکل چې 14 مواد پکې ځای پر ځای شوي وو نیول شوي دي. د لوګر امنیتي مقاماتو د دې تصفیوي عملیاتو په د لوګر امنیتی ممنی قمندانۍ د تصفیه عملیاتو خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د دې ولایت اوسیدونکو ولایتي شورا غړي د لوګر کابل پر لوی لار لنه امنیو شکایت کوي. د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته وویل چې د لوګر کابل لوی لار چې خوست او پکتیا ولایتونه هم له پایتخت سره نښلوي، له تیر 8 راهیسې نه امن ده. د لوګر امنیتي مقاماتو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چبرهار ولسوالۍ کې 6 ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله له تېرې یوې اونۍ راهیسې بند وو.
6 تعلیمي مراکز د یو شمېر تهدیدونو له امله شاوخوا یوې اونۍ لپاره تړل شوي وو. په دې تعلیمي مراکزو کې ښوونځي، مدرسې او دارالمعلمین او داسې نور تعلیمي مراکز شامل.
خاغلی حقمل زیاته کړه چې د دې مرکزونو له پرانستو سره د چپرهار ولسوالۍ شاوخوا 6 نجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شوی دی. پاکستان د پنځشنبه په ورځ ویل امنیتي ځواکونو د هغه 12 ایراني امنیتي مامورانو څخه 15 تنه ژغورلي دي چې تېره میاشت ایران او پاکستان شریکې پولې ته نږدې تختول شوي وو. د جیش العدل په نوم یوې سختدریزې وسله والې ډلې د دې ایراني امنیتي مامورانو چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب سرتیري هم پکې وو د تختولو مسؤلیت منلی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویل د پاکستان امنیتي ادارو په پرله پسې هڅو 15 ایراني ساتونکي په خوندي توګه موندلي دي او ایران ته پارلی. نوموړي ویل چې د نورو ایراني برمته شویو امنیتي مامورانو د موندلو هڅې هم روان دي. د امریکا متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې په 400 سعودي چارواکو بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون ویل دا چارواکي د خاشقجي په بیرحمانه وژنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا وویني. په دې کسانو کې د سعودي د ولی عهد محمد بن سلمان دوه تنه نږدې همکاران سعود القحطاني او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي جنرال قونسل محمد العتیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وی القحطانی چې د ولی عهد کی لاس بلل کیږي د خاشقجی د قتل پلان جوړونکو او عملی کوونکو څخه و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګه خواته د پرمختګ تمه نه لري څو چې راتلونکي کال د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات نوي شوي. پوتین هیله ښودلې چې په دې انتخاباتو کې به اوکراین کې نوی ولسمشر واک ته ورسیږي. د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشنکو دفتر د پوتین دا څرګندونې غندلې دي او هغې د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د انتخاباتو د مبارزو تر پیل مخکې مداخله بللې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لشمیرل شویو رایو خبرو چې تر دې دمه ګڼل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان د کمیسون دننه د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د احتمالي تغییراتو خبر ورکوي.
کېدای شي اصلاحات رامنځته شي، اما هغه به د کمیشنرانو حسد باندې نه.
د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق هم لرو او پکې د ولسي جرګې د انتخاباتو د یو شمېر رایو د بیا شمېرلو موضوع چیړو. د فیفا ویان دوی
د رایو د شمیرلو لړۍ موږ دې ته هیله مند کړی یو چې ښې نتیجې به ولرو، په ځانګړې توګه په کابل کې.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو یوې ډلې وسلې پر مځکه ایښې. د نورستان والی وایي
په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر زیات طالبان راغلل، د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنګ نه لاس اخیستی.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ګڼو خلکو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ اعلان کړی، خو په کندهار کې مو بیا د ماینونو لښته ستونزو خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبر ورکوي چې د ګڼو ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو رایې ډیټابیس ته داخلي کړې دي. موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال واصل وسال له کمیسون سره شریکه کړې. وسال صاحب، د څومره ولایتونو رایې کمپیوټري سیستم ته تر اوسه داخلي شوې دي؟
ډېر زیاته مننه شبر صاحب، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرستیال ویان سره مې څو شپې وړاندې خبرې وکړې. اغه راته ویل چې تر دې مهاله د شاوخوا 15 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته داخل شوی دي. زبیح الله صدات راته ویل چې د بایومټریک دستګاونه سرور ته د نږدې 100 کسانو معلومات هم انتقال کړي دي. ډیره ښه ده چې د نوموړي خبرې وارو.
تر دې دمه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شاوخوا 15 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته لیږدولي دي، او په ورته وخت کې د بایومټریک وسیلو څخه هم معلومات د سرور ته لیږدول شوي چې څه باندې 100,000 کسانو معلومات لیږدول شوي دي. په ورته وخت کې نن هم څلورمه ورځ ده چې د کابل رایې له سره شمیرل کیږي تر څو تورستینو سره جدا شي او حق حقدار ته وسپارل شي. په دغه څلورو ورځو کې چې نن څلورمه ورځ ده، 130 د رای ورکونې محلونه تفتیش او له سره شمیرل شوي دي.
بله، او بخشی بسلسل ما مخکې وویل چې رای ډیټابیس ته داخله شوې ده او دوی ویل چې معلومات داخله شوې دي. په دې برخه کې توضیح درکړه چې مطلب یې څه دی؟
بله، د 15 ولایتونو نه چې څومره معلومات دي دوی وایي چې هغه دوی ډیټابیس ته داخل کړي، خو هغه دستګاوي چې دوی ته رسیدلې دغه بایومټریک دستګاوي ځکه یو شمېر رای داسې هم دي چې اغه به بایومټریک کارول شوی دی. دوی یوازې دغه معلومات د 15 ولایتونو چې هغه کې د دزګاو بایومټریک شوی راي او نه بایومټریک شوی راي دواړه شامل دي. د 15 ولایتونو هغه ډیټابیس ته داخل کړي، خو اما یوازې بایومټریک شوی راي چې کوم دي هغه د 100,000 کسانو دي چې دوی سرور ته داخل کړي دي. تر دې مهاله
کسام د خپلواک کمیسون ویان د کابل موضوع ته اشاره وکړه، خو د کابل په برخه کې ویل شوی دی چې ډېرې ستونزې وي. دوی څه وایي چې تر کله پورې تمه لري چې دغه رای به هم او د کابل معلومات به هم ډیټابیس ته داخل شي؟
د سادات په خبره چې دوی کوشش کوي چې لازم دقت نه د رایو په بیا شمیرنه کې کار واخلي، ځکه وخت نه وخت شکایتونه کوي چې د رایو شمیرنه کې لا هم هغه څنګه چې لازم دقت او د تور اوسپینو رای د بلولو موضوع ده پاغه کې انتقادونه موجود دي. خو دوی وایي چې دوی کوشش کوي چې لازم دقت نه کار واخلي که په دې کې یو څو ورځې د کومه نیټه چې دوی د قوس لسمه ټاکلې دغې نه کزان هم پکې راځي، خو د دوی کوشش دا ده چې دغه رای په سمه توګه باندې وشمیرل شي او د انتخاباتو ابتدایي پایلې چې د ولسي جرګې دي هغه که یو دوه درې ورځې ځنډېږي هم، نو دوی د ځان خبره کوي چې ښایي ځان پکې راشي.
د انتخاباتو له کمیسیونه بهر انتخاباتي بنسټونو چې ډېر کله د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ترسره کېدو انتقادونه کړي دي، هغوی څه نه دي ویلي؟
بله، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د اجرایوي بنسټ رئیس یوسف رشید سره مې هم ډېره خبرې وکړې. هغوی په ډېره اندېښنه وښوده او اندېښنه یې دا وه چې لا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ هغه لازمه مهنګي چې دا هغه نه ده موجوده چې دا کولی شي دغه د ابتدایي نوملړ او د رایو د پایلو په اعلان باندې تاثیر ولري. دوی وایي چې وخت نا وخت دوی داسې معلومات هم ترلاسه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي کوشش کوي چې په دغه بهیر کې مداخله وکړي او رای کم زیاتېږي وخت نا وخت. دا هم د دوی یو جدي اندېښنه ده په دې برخه کې. په ځانګړې توګه د کوچیانو په برخه کې دوی وایي چې په ځینو اوضو کې داسې ښکاري چې د رایو په شمیرونو کې هغه وخت کې چې څومره رای انتقال شوي دي د هغه نه کله زیاتېږي او کله کمیږي، نو هغه رای سره سر نه خوري په ډېری محلونو او مرکزونو کې. نو دا هم یو جدي اندېښنه ده د انتخاباتو د سر بنسټونو.
بله، مننه واصل بسال. د ولسي جرګې له انتخاباتو به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کمیسیون کې دننه د داسې ارزونو خبر ورکوي چې په بشپړېدو سره به د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ډېرې ستونزې د دوی په وینا هوارې شي. د دې کمیسیون د ویان مرسیال مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې په دې ارزونو سره ممکن د تشکیلاتو په برخه کې هم ځینې اصلاحات رامنځته شي. تفصیل له کابل د یوسف خان صدران پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو شمیرنو ترڅنګ ولسمشریزو انتخاباتو ته د چمتووالي او په کمیسیون کې دننه د کارونو او کارکوونکو د ارزونې پروسې یې پیل کړي. د یاد کمیسیون دویان مرسیال میرزا محمد حق پرست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغې ارزونې کې د میزان د 28مې او 29مې نیټې د انتخاباتو ټولې نیمګړتیاوې او تخنیکي ستونزې ارزول کیږي او هڅه کیږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بیا تکرار نشي. د ښاغلي حق پرست په خبره د اصلاحاتو په دې لړۍ کې ممکن د اشخاصو په کچه هم ځینې بدلونونه راشي، خو دا چې په کومه کچه نوموړی یې پاړه وایي،
نو هغه ماموریت چې هغه د ارزیابۍ دي، د ارزیابۍ په برخه کې به هغه د زوب نکات د کمیسیون باید د قوت په نکات باندې بدل شي. پولیس مشر ټاکنه
ولو که دا ستونزې د رئیس په کمزوري مدیریت کې وي، یعنی یو بل کمیشنر به د رئیس په اسره مخکې کیږي،
موږ دا تر اوسه نه دي اورېدلي. نو موږ درک کړی دي و رئیس خپل پر ځای دی، معاونین یې خپل پر ځای دی، اسد دارالانشا کېدای شي اصلاحات رامنځته شي، اما هغه به د کمیشنرانو سطح باندې نه.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې مخکې د دغه کمیسیون په رهبرۍ د کمزوري مدیریت پراخ انتقادونه شوي دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو له دې وړاندې ویلي کمیسیون ونه شو کولای چې د ولسي جرګې انتخابات په ښه توګه رهبري کړي. دوی ویلي په انتخاباتو کې پراخو مدیریتي او تخنیکي ستونزو په انتخاباتو د خلکو رغول شوی باور بیرته زیانمن کړ او اړتیا ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره جبران شي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کمزوري مدیریت ستونزه د کمیسیون د دارالانشا ته ورګرځي او په یاده برخه کې پر بدلونونو ټینګار کوي. د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبری په اړه ازادي راډیو ته وویل
او اسان کمیشنرانو لپاره خو صراحت لري، قانون چې دی نسی کېدلی شي له کاره برطرفه شي تر دې چې یو جرمي مسله مطرح نه شي. ولی دا خپله ټول ستونزه په مدیریت د انتخاباتو کې وه چې هغه مدیریت د دغه دارالانشا لخوا کېږي، نه د کمیشنرانو لخوا. که ضرورت و نو هماغه رهبري د دارالانشا کې تغییرات باید راشي.
دی وایي د قانون له مخې کمیشنران د 5 کلونو لپاره ټاکل کیږي او د ولسمشر په شمول هیڅوک نشي کولای چې دوی له دندو لرې کړي، خو په کومو برخو کې چې حقوقي ستونزې نه دي موجودې او بدلونونه ته اړتیا ده باید ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره به د کمیسیون دننه ځینې تغییرات او اصلاحات راشي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته زما رائے زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو موضوع څېړو. خو لوی خبرته اورستا نورستان ته مخه کو او هلته د نورستان والی وایي چې په تیرو دوو کلونو کې ګڼ طالبان له دولت سره یو ځای شوی دي او تازه د طالبانو یو ډله له حکومت سره یو ځای شوی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نورستان والی ازادي راډیو ته ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې ډېر طالبان له حکومت سره یو ځای شوي دي او خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي، چې د ده په وینا له دې سره د نورستان امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې تیره ورځ هغه 15 وسلوال طالبان د سولې پروسې سره یوځای شول چې تل به یې په دغه ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو او د حکومتي ځواکونو په غزمو او مرکزونو بریدونه کول.
15 نفر په نورګرام ولسوالۍ کې طالبان خپل کړنو نه پښیمانه شوي او د دولت او د خلکو سره یوځای شول. په لاس کې چې څه وسلې وو د هغې سره راغلي.
هغه وایي په ولایت کې ګڼو وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکه ایښې او خپل عادي ژوند یې پیل کړی او له نورو زیاتو یې هم سولې پروسې سره د یوځای کېدو مثبتې اشارې ترلاسه کړې دي.
په دې دوو وروستیو کلونو کې ډېر زیات طالبان راغلل، خپل ولس سره یوځای اوس د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنګ نه لاس اخیستی دی. او په دې وروستیو کې د طالبانو د طرف نه بعضې مثبتې اشارې په هره ساحه کې میلاو شوي.
والی وای اوس وسلوال طالبان او ټول خلک په دې پوښیوي چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده، بلکې جګړې د وژنو او بدبختیو استر لامل دی.
جنگ غیر د بربادي او غیر د تباهي او غیر د پردیو د اهداف او د تحقق نه بل کوم نتیجه نه لري. په ټول نړۍ کې چې څومره جنگونه دي هغه د صلح نه خواته بل لار نه لري.
په نورستان کې 15 تنه وسلوال طالبان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یوځای کیږي او نور زیات شمیرې د جنگ څخه د لاسه خستلو لپاره چمتو کیږي چې په هیواد کې دننه او بهر په افغانستان کې د روان جنگ پای ته رسولو او سولې راوستلو ته هڅې توندې شوې دي.
د نورستان والی وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په نورستان کې ډیرو کسانو له جګړې لاس اخیستی او امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. له ختیځ به شمال ختیځ ته ورشو. د کندز امام صاحب ولسوالۍ له اوږدې مودې راهیسې ناامنه وه. اوس هلته خلک سره یو ځای شوي دي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی دی. له کندزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په دې غونډه کې د امام صاحب ولسوالۍ کابو زر تنه اوسېدونکو ګډون کړی و او د افغان ګډ ځواکونو له سرخندونو او نه سړه کېدونکو هڅو څخه یې ستاینه او قدردانی وکړه او دغه راز خپل کلک ملاتړ د افغانستان نظام او له دولتي ځواکونو څخه اعلام کړ. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی د خلکو له دې بېساري اقدام څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې خلک له جګړو او نامنویو څخه سخت په تنګ راغلي دي او له دولت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي او قاطع ګامونه پورته کړي. د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکو په یوې لویې غونډې کې خپل ملاتړ له افغان ځواکونو او له سیمه ییزې ادارې خیلام کړ او دغه راز خلکو وویل چې دوی د افغان پوز د لا پیاوړتیا په خاطر خپل ځوانان هڅوي ترڅو د افغان ګډ ځواکونو لیکو سره یو ځای شي. بلخوا د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو له دې پراخ ملاتړ څخه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ وویل چې دغه ډول ولسی حرکتونه د افغان ګډ ځواکونو مورال او روحیه نور هم قوي کوي ترڅو د امنیت تامینولو او د دولت ضد عناصرو د ځپلو په برخه کې خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کړي.
تعداد کثیری از مردم امام صاحب جمع شدند، حمایت و پشتیبانی خود را از نیروهای امنیتی
د امام صاحب ولسوالۍ خلکو خپل جدي او قاطع ملاتړ د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د افغان ګډ ځواکونو څخه اعلام کړ او د هیواد په دې اساسو شرایطو کې دغه ډول ولسي ناستې او حرکتونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحیې ډېر مثبت تاثیر کوي. کوي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي چې دوی له افغان ګډو ځواکونو سره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې هر اړخیزو همکاریو ته چمتو دي او پر دولت غږ کوي چې په دغې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې پراخ تصفیې عملیات پیل کړي او ناامنه سیمې د دولت ضد عناصرو له شتون څخه تصفیه کړي څو خلک په یو ارامه فضا کې سره ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کمبودیا کې د سره خمر په مشهی د کمونیستي رژیم د محل دوه مشران نن د یوې نړیوالې محکمې لخوا د عمري بند په سزا محکوم شول. دا موضوع احمد تکل څارلی ده او په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د دې کسانو دقیق جرم چې محکمې د هغو پر بنسټ دوی ته سزا واوروله څه و؟
د کمبودیا د پخوانی کمونیست رژیم سره خمر دوه رهبران چې تر اوسه پورې البته ژوندي پاتې دي، نن د انسانانو د ګڼې وژنې یا جنوسایډ چې د بشریت پر ضد په جنایتونو او همداراز په جنګي جرایمو محکوم شول. د ملګرو ملتونو اړوندې د جرمونو نړیوالې محکمې په پنومپن کې په خپله غونډه کې نون چیا او خیو سامپان په عمري بند محکوم کړل. دوی دواړه له دې مخکې هم د بشري جرایمو پر ضد د یوې بلې محکمې لخوا په ګڼ شمېر د انسانانو د ورکولو او جبري تبعید د جرمونو په خاطر په همدې سزا محکوم شوي وو. د حکم قاضی نیل نون د محکمې په سالون کې په لوړ غږ اعلان کړ. په حکم کې راغلی و چې سره خمر د ویتنامیانو او د کمبودیا د چام اقلیت پر ضد په جنوسایډ لاس پورې کړی دی. د یادونې وړ ده چې د کمبودیا په قضا کې د مرګ حکم نشته، د اعدام حکم. دا چام اقلیت چې ما مخکې یادونه وکړه، دا په کمبودیا کې د مسلمانانو د یوه اقلیت نوم دی چې د سره خمر د رژیم پر ضد د مقاومت یوه وړه خو ډېره بې اغېزې کمزورې ډله جوړه کړې وه. کارپوهانو په دې جریان کې په دې اړه هم ډېر سوچ وکړ چې آیا د چان په وړاندې د سره خمر اقدامات هم په جنوسایډ کې حساب کړي وکنه.
بله، سره خمر اصلا څوک دي تکل صاحب؟ او استبدادي رژیم چې مخکې مو یادونه وکړه څه غوښتل؟
د سره خمر مشرانو په 1980 کلونو کې په کمبودیا کې په بیرحمۍ سره حکومت کړی و او د دوی د واکمنۍ پر مهال ګڼ شمېر خلک مړه، شکنجه او تریتام شول. نون چیا چې په همدې متهمانو کې دی چې د عمر بند حکم پرې صادر شوی، دای د سره خمر د رژیم اصلي عقیدوي مشر او د دې ډلې د فقید مشر پول پوت تر ټولو اعتباري سړی ګڼل کېده. خو دوهم تورن خیو سامپان چې د دولت د رئیس دنده درلوده د یو منځلاري جریان استازیتوب کاوه. څو خلکو ته د دې استخباراتي استبدادي رژیم بڼه په ظاهره کې معتدله وښیي. د سره خمر مشرانو به ویل چې غواړي په کمبودیا کې یوه سوکاله ټولنه جوړه کړي او په دې مقصد به یې ښارونه له خلکو تشول، څو پراخې کلیوالې ټولنې رامنځته کړي. خو د دوی افراطي اقدامات برعکس د داسې پالیسیو د رامنځته کېدو باعث شول چې په نتیجه کې کمبودیا له لوږې سره مخامخ شوله او خلکو به شاقه کارونه کول او پیدامونو به حکومت به ادامونه کول. نو ځکه د دوی دغو اقداماتو ته د جنوسایډ یا ګڼې وژنې نوم ورکول کیږي. البته په طبیعي ډول دواړو تورنو ویلي دي چې دوی بېګناه دي او د سیاسي اهدافو په نتیجه کې قرباني شوي دي.
تکل صاحب، مننه. په کندهار کې د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ د بنسټ چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې 222 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د ټوکو ککړه ده، چې له امله یې هر میاشت په دې ولایت کې 100 کسانو ته په اوسط حساب مرجوب لاوړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې لا هم د ناچاو د ټوکو او ماینونو له امله د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بناوي چې په تیرو 28 کلونو کې توانېدلې چې د کندهار 220 کیلومتره مربع سیمه د ماینونو څخه پاک او په دې توګه 1.9 میلیون ناچاو د توکي او ماینونو له منځه یوسي. د بنا په خبره لا هم په ټول کندهار کې 212 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده. نوموړي وویل چې د 2013 کال د پیل راهیسې په کندهار کې 1.5 کیلومتر نور سیمه هم له پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاک شوې ده.
په کندهار کې د پروګرام د شروع څخه تر اوسه پورې 503 کیلومتر مربع مساحت ماینونو او ناچاد محباتو ملوث صحیح سروس شوي دي، چې د هغوی د جملې څخه 208 کیلومتر ساحه د ماینونو او ناچاد مهماتو د توکو څخه پاکه شوې ده.
په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا زیاتوي چې هره میاشت 10 کسان په دې ولایت کې د ماینونو او ناچاودو توکو له امله مړه او ټپیان کیږي. او دروپ د کندهار د شپږمې ناحیې هغه اوسېدونکي دي چې په اته کلنۍ کې ورباندې ماین چاودنه کړې او چپه پښه یې له منځه تللې.
زه کله مو بوټي مټوله ور د کور لپاره مې بوټي راوړه، دغه سرای دي چې خپله پر کنار کې پخوانی سرای مو دي، او د دغه شاته ما دغه خوا څخه بوټي راخیستله. مګر په بوټو باندې چې راواوښتم درم مهینه باندې پټاو تقریبا د اتو کالو شاوخوا وم، په مین وختلم کوچنی وم شم پاټ.
د کندهار په لویدیځو ولسوالیو کې د ماین شندونې په چارو د بختو ماین پاکوونکو د ټولې مشر پایو وایي چې د کندهار زیاتې سیمې لا هم د ماینونو له خطر څخه خوندي نه دي.
تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې مکمله پاک ولسوالي نه لرو. ټاسخونه کار شوی دي، ټاسخونه پاک شوی دي، خو بعضې ساحې له په هر ولسوالي کې موږ نه پاک ساحې او پاک ساحې لرو، لکه میوان دي، جړی دي، دامان دي، پنجوایي دي، شاولي کوټ دي. په خپله د لې کاسه کې ما کار کړی دي چې په هغه تقریبا په یوه ورځ کې ما 30 زیادې پرسونل ماینونه پیدا کړي دي. په هر ولسوالي کې موږ پاکې او ناپاکې ساحې لرو.
افغان چارواکي وایي چې میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده ترڅو په راتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ناچاودو توکو څخه پاکې سي. خو د ماین پاکۍ ادارې وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي دا هیواد به له ماینونو څخه پاک نه سي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت څخه حسن خان در پیغام پرېږدم. زما د محترمو طالبانو ورونو څخه دا هیله امید دی چې تاسو د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست، او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاسپوڅې نه یاست. نو تاسو ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. بې روزګارۍ په وطن کې ورکوي، وطنوال ټول مسکینان دي، در بدر دي. او چې موږ د شتمنیو طریقه سره برابر وکړو، تاسو بیا راسئ. دلکه د کمال خان پر بند باندې چې معامله کړې ده، لس سربازان وژلي دي، په شهادت مو رسولي دي. موږ تاسو څخه دا هیله امید لرو که تاسو تر رښتیا ګو افغانان یاست، مسلمانان یاست، نو پر دغه عام شتمنیو باندې د لکه د اوبو بندونو داسې نور تاسې ساتي دي پر دې باندې حملې مه کوئ، نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
الو، السلام علیکم. د فراد ولایت فلافلت رسالۍ د فراد کلي خبره کوم. دغه موږ چې همېشه دا کړی که چېرته د خپله کړی که چېر کوم د اعظم فرا ښار دغه پر دا پروسې ځای ولا دی اشنه یو وایي وه دره ته راسي شو بل مټه ته دغتې بندې کړي کوم لغه د مسل په دغته ووي او ځوان د کور نشي راو د بازار دراځي وځه ته لګ پلان د بيسان د طالب باندې یو بزګر سره راځي پراته سبزا مودا مریض راځي چې راځي پیسې کاټه لګه ته ورته باندې کړي باندې ما نه کوي ساده د سر لا کپان کوي چې لا کړه سر او څه د سر غلط د پلان د سر او سر سر ساده هم شکایت لره.
ل ګرمي څنګه ځان ساتل شو په دې برخه کې مو اسمت څاروان لوي نوې ټکنالوژي خبروي. که څه هم دوبی لالری دی او د داسې وسایلو په اړه شخېدل چې له دوبی سره اړه لري شای ځینو کسانو ته ډیر په زړه پورې نه وي، خو تاسو د ګرمۍ په مقابل کې و داسې ماده جوړه شوې چې د کړکۍ په شیشې پورې نښلول کیږي او د تودوخې مخه نیسي. د ایم آی ټی شرکت څېړونکو وایي چې دوی په حقیقت کې یو فلم جوړ کړی چې پر شیشه نښلي او د ګرمۍ مخه نیسي. د دوی په وینا کې د رڼا او نرای فلم پر شیشه ونښلول شي نو د لمر د وړانګو د 80% تودوخې مخه نیسي، او له دې سره په یو وخت هر څومره چې تودوخه زیاتیږي په اتومات ډول رنګ توریږي چې د تودوخې لا زیاته مخه ونیسي. د دې فلم جوړونکي ادعا کوي چې که د کور د ټولو کړکیو شیشې په دې فلم وپوښل شي د ودانۍ مصرف به چې په سړولو یې کوو خورا لږ شي. د دې فلم جوړونکي
همداراز وای چې که هوا د سانتیګرات 2 درجه ته ورسی شي یا تر دې لوړ شي د تودوخې په وړاندې د فلم مقاومت زیاتیږي، خو که هوا تر 2 درجه ټیټه وي فلم تقریبا د شیشې په شان رون ښکاري او تودوخه نه منعکس کوي یا یې مخه نه نیسي. دا فلم په ځانګړي ډول هغو ودانیو ته ډیر ښه دی چې شاوخوا یې شیشې وي. څېړونکي وایي چې دا فلم به د موټرو لپاره هم چمتو کړي. دوی دا هم وایي چې په دې فلم د دوی تجربو وښودله چې په سلو کې اویا د تودوخې مخه نیسي.
مخکې تر دې چې زما